پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مزافر بظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 1399 هجري لمریز کال د اسد یزمري د میاشتې 14مه چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې 4مې سره سمه ده. په دې خپرونه کې به د سولې ولسي حرکت تازه هڅو مو خبر کړو چې په پام کې لري. نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخته پرلت پیل کړي. نو راپورونه هم لرو خو په پیل کې خبرونه لرو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په تهاجمي عملیاتو کې یو 500 وسلوال وچل شوی او لس نور ټپیان دي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې چې په دایش پورې تړلې دي او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانه وي. او د امریکا متحده ایالاتو له روسیې وغوښتل چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګېدلي بندیزونه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې یو 500 وسلوال وچل شوی او لس نور ټپیان دي. چارواکي وایي دغه پوځي عملیات له درې ورځو راهیسې په سیمه کې روان دي. په ختیځ کې د 200 لومړي سیلاب قلوردو د مطبوعاتي څانګې مرستیال سید مقصود اغا د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې په 150 وژل شوو طالبانو کې د هغوی ځینې قومندانان هم شامل دي. هغه ومنله چې په روانو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د سره غاړې بمی چاودنو کندهار کې اتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. چاودنه پرون او وړ مورز د کندهار په پنجوایي او ارغستان ولسوالیو کې د ملکی خلکو پر نقلي او وسایطو شوې دي. د کندهار د پولیسو وایند سارن ضیا دورانی ویلي چې پرون او وړ مورز د ارغستان ولسوالۍ په نامې او سور ګودر سیمو کې د ملکیانو په موټر سایکلونو بمی چاودنې شوې چې له امله د کوچنیانو په ګډون څلور تنه وچل شوي او یو بل کس ټپي دی. دوی ویل دورانی ویل چې 13 ورځ د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د تلخان په کلي کې هم پر یو امبولانس موټر د سرک غاړې د بم چاودنه شوې چې له امله درې کسان ټپیان دي.
مصنوعي مصنفر ته مرغوب نه وشته په دې درې څلور ورځو کې چې د ارغستان په مربوطاتو کې چې کومې اوسېدونکو باندې د وسلوالو ځای پر دېسې معلومه شوې او پر دې چې دا مرغوب له ځینې خلکو ته وشته ده د وسلوالو د مینو زموږ ولس ستاسو دي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه د کندهار د چاودنو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې دي چې په دایش پورې تړلې وي او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان په لور روانې وي. د جوزجان د امنیتي قومندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په لومړیو څېړنو کې اعتراف کړی دی چې د دایش غړي دي. د امنیت د امیر په خبره د ښځې د سمنګان، بغلان او کندوز اوسېدونکي دي چې په وروستیو کې له دایش ډلې سره ملګري شوي وي. ول شوی دی چې په سیمه کې د داش ډلې تر خپل تر ځبل کېدو وروسته د خوځو غختل خپل اصلي سیمو ته ستنې شي. په روسیو میاشتو کې د جوزجان له درزاب ولسوالۍ د داش ډلې د تحرکاتو په اړه زیات راپور نه ورکړ شوی دی. خو تیر اونۍ د هیواد په شمال کې حکومت د داش د لسګونو غړو د تسلیمېدو خبر ورکړ شو. د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګېدلې بندیزونه رعایت کړي. واشنگټن وایي د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمن دی چې له مخې مسکو د بندیزونو خلاف د شمالي کوریا کارګرانو ته د کار تازه جوازونه ورکړي دي. د امریکا عالي رتبه ډیپلوماټان پرون دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کړه چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وړ مورس رپورټ ورکړ چې مسکو د شمالي کوریا په زرګونو کارګرانو ته په روسیه کې د کار زمینه برابره کړې ده او هغوی ته د کار جوازونه ورکړي چې ظاهرن لبندیزونو سرغړاونه ښکاري. خو روسیې بیا دغه تورونه رد کړي دي. ورځپاڼې د روسیې د کورنیو چارو د کار وزارتونو د معلوماتو په حواله رپورټ ورکړی چې د شمالي کوریا څخه باندې 10,000 نوي کارګران له سپتمبر میاشتې راهیسې په روسیې کې راجستر شوي او په روسیې کې روان کال د شمالي کوریا 900 نور کارګرو ته د کار جوازونه ورکړ شوي دي. ملګرو ملتونو د روسیې هغه ادعا تایید کړه چې د ملګرو ملتونو 16 ساعتونکې حایل ساحې ته ستانه شوې دي. دغه ساحه د سوری پولی او جولان غونډیو ترمنځ چې اسرائیل اشغال کړی سیرمه پرته ده. دا په تیرو شپو کلونو کې اول وار دی چې د ملګرو ملتونو 16 ساعتې سیمې ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق پرون ویل دغه 16 ساعتې ځواک سیمې ته په تدریجي ډول د ستنېدو پلان عملي کوي. هغه ویل د دغو 16 ساعتو عمده هدف د اسرائیل او سوری ترمنځ د قنایتره د سرحدي دروازې بیا پرانستل دي. د سوری حکومت چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی په روسیو کې د سوری پر قنایتره ولایت او د اسرائیل د غراس او د غراس اردن سرحد ته نږدې پر سرحدي سیمو بشپړ کنټرول موند. 16 ساعتو ځواکونکو تر 2012 کال پورې پر جولان غونډیو غزمې کولې، خو د سوری د کورنۍ جګړې له پیل سره له سیمې ووتل. او د روسیې و هلیکوپټر د دې هیواد په سایبیریا سیمه کې غورځېدلې ده چې له امله یې 13 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د اګارکا د ښار په 180 کیلومتره کې شوې ده. د وزارت نور د دې پیښې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. روسیې رسنیو ویلي چې د دې هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې د عملې 3 کسان او 15 سپرلۍ وژل شوي. په سمدستي توګه د دې پیښې علت معلوم شوی نه دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو سازمان استازي ته د سپین لیک لاس پر لورسته نن د اروپای ټولنې مخ ته پرلت کوي.
موږ دې ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنی دا و چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي.
په دې اړه به یو تحلیلي مرکه هم واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري غیر نظامیانو ته یا ملکیانو ته د تلفاتو اوښتل زیات شوي دي. په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې هم اورېدلای سي. د نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم اورېدلای سي. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو استازو ته د سپین لیک لاس پر لورسته نن د اروپای ټولنې مخ ته پرلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان استازي د قران پاک آیتونو ته متوجه کړ او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشت بهرنیو استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټورې ګڼي او وایي چې دا هڅې د سولې پیل سوی بهیر لا پیوړی کوي. په دې اړه زما همکار یوسف خان ځدران راپور جوړ کړی چې په ګډه به وره.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتل او دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمنې حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک د ورکړې معنی دا و چې موږ دوی ته څه ولیکو، اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته څه لیکلی وای؟ د اعتراض په شکل موږ دوی ته سپین لیک ورکړ او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سوله کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه دي په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د خبرګولې د میاشتې پاتې وشتمه نیټه له هلمند په لې کابل ته راورسېدل. د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یو میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوي چې دوی نن د اروپایي ټولنې ټولنې مخې ته پرلتو وهي. ښاغلی وطن دوست وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسي حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، تر دې چې ولسمشر غني ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټولې اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپوه دغې له ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینی د حل لاره ده. فلهذا د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنګ ستړي دي. بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالېږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې ولسی حرکت په اړه خو مواردل چې غوړي نن د اروپای ټولنې مخ ته پرلت پیل کړي. له دې سره د پګواښ د ماسې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي د سفارتونو او سازمانونو مخ ته د ولسی حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د دغه حرکت غړي یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. افتخار سره زموږ همکار یوسف صدران مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د ولسی دغه هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې زه شخصا یې څارم د نړیوالو اشخاص سره چې په نړیواله سطح باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې طالبانو کمیسون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې د هغونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شموله نه ده، د افغانستان مطلب نه ده د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړي دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم، تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري. نړیوال ډګر کې چې زه ګورم سیاسیون چې هغوی په نړیواله سطحه باندې مشهور خلک دي، هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري او ډېر
پتیخت. افتخار صاحب، دلته دغه ولسی حرکت، افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړي، ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغسې چې لازم اقدامات. یعنی موږ خو زموږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي ده. ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زموږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره. دا معلومه و چې څومره توقع د صلح د پاره شته،
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت. اوس چې موږ ګورو د صلح د پاره هڅې ډېرې زیاتې شوې دي، د هرې خوا نه زیاتې شوې دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. بل ته که یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پرکټیکل یا عملي اقدامات دوی د خوانه ترسره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپله څارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلحې ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی هم ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص دیږي، او ګوري د طالبانو نظر اخلي د غوسره خبر ځوانې کړی دي. د فکر کوم د صلح لپاره اقدامات ډیر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش مسغړې محمد یوسف افتخارو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ خلاص د رادیو اوري اوس په اقتصادي خبرونه له ناجی سپید خبرو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست له لوري د دې ولایت په شیرزاد، پچیراګم، نازیان، دوربابا او سپینغر ولسوالیو پر یو شمېر بزګرانو د زعفرانو، پیاز او کرنیزې بستې وویشل شوې. پر هر یو بزګر 190 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز او یوه بسته پکې د زعفرانو ټولولو ثبت پتنوس د زعفرانو د ساتلو جابه ماسک او د سکشې وویشل شوې. د ننګرهار د کرنې ادارې رئیس رفیع الله رحیمزی وایي ننګرهار د زعفرانو د تولید لپاره خه مناسب آب و هوا لري او د خپل نمو او ود لپاره کم اوبو ته اړتیا لري. نږدې سو کلونو راهیسې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د زعفرانو کرکیله ترویج شوې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست هیله لري چې ډیر ژر په دې ولایت کې د زعفرانو کرکیله او تولید زیات شي. د زعفرانو دغه پروژې ته 568,000 افغاني بودیجه ځانګړې شوې چې د کرنې وزارت د غلجاتو او صنعتي نباتاتو د ریاست له لوري ورکړل شوې ده. د غزنی په مقر ولسوالۍ کې 15 شنی خونی جوړې شوې. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مطبوعاتي دفتر له قوله نن راغلی چې د دغو شنو خونو د جوړولو ترڅنګ په یو روزنیز برنامه کې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ سل مېرمنې د سبو د تولید او روزنې او د شنو خونو مهارتونه په شنو خونو کې د حفظ الصحې مراتول او د شنو خونو د محصولاتو راټولولو او پروسس زده کړل. د افغانستان د کرنې وزارت دغو مېرمنو ته د روزنې ترڅنګ پر دوی د کلی اړون یو شمېر توکي هم وویشلې. د دې برخې مسلکي کارکونکو وایي چې شنی خونې د کورنۍ په اقتصاد کې رغند رول لري او د میرمنو د اقتصادي وادي او پرمختګ سبب کیږي. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځنی خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1155 افغاني، د بوري 150 کیلوي بوجي 1470 افغاني، د وریجو یو درنی منی بوجي 2000 افغاني، 14 لیټر غوړي 1000 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځنی بهرنیو اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 9 پوله او زر پاکستاني کلداري 1592 افغانۍ.
مننه له ناجیه سپید چې اقتصادي خبرونه یې واورول. دوستانو تاسو کولی سئ دا او زموږ نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامیانو ته د تلفاتو او وژتل زیات شوي دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. په دې اړه نور حل وصل وسل کوي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو خبر په کرشه دی. وسل صاحب خبرونه تشرق لی، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیات مننه فریبا جانې، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو غیر نظامیان په یو جنگي هدف بدل کړی، خو افغان وسلوال پوسټ تل کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو، د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو او هغه رسالت دادي چې باید قطعا ملکي تلفات رامنځته شي.
د خغلی ردمنش په خبره په هوایی حملو کې ل پرمختللو او دقیق وسایلو نه ګټه اخیستل کیږي سو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د پتاسیال کې چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او له 200 نه ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو له مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ شوبل د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیل مل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 22 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې په کې سبان د 650 تنو ته مرګ شوبل راوړل. د پداسال کې د چې د جمعې پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو ځانمرګ برید د خزو کوچنیانو په ګډون نه ویشتنه وژل او یو تیانوري ټپین کړل. بلې فریبجانی
بلې ډیر مننه کوم واصل او وصال درنو دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
ویوا لا لیبرتاد
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم سوال
است. It's not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس به سیمه ایز موضوع را واخلو. په ایران کې په سلګونو خلک یو وار بیا کوڅو او واټونو ته راوتلي او د اقتصادي ستونزو په خاطر د ایران د مذهبي مشر علي خامنهای پر ضد شعارونه ورکوي. دغه موضوع زما همکار اسمت ساروان تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټوډیو کې د ترانسف خبرونه تشرغلی. مخکې په سترو شعارونو لکه اصفهان، شیراز او مشهد کې د مظاهرو خبرونه ورکړل شوي وو. آیا بیا هم په دغو شعارونو کې اعتراضونه شوي دي؟
هو، لکه چې تاسو ویل په سلګونو ایرانیان یو وار بیا پرون د ایران د شعارونو واټونو ته راوتل، نه یوازې په دو سترو شارونو بلکې په تهران او د تهران ولایت په دوهم ستر شار کرچ کې هم دوی مظاهره وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض کوونکو عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. ایرانیان پر اقتصادي تنګسي او ستونزو غوسه دي. په ایران کې د انفلاسیون لوړوالی یا د جنسونو د بیو لوړیدو د خلکو مشکلات زیات کړي دي.
بله، څرنګه چې تاسو دغه مسله تعقیب کړئ، دا اوس چې ویلي دا بیل ور سوې دي.
په ایران کې د بیو د لوړیدو یو علت د بهرنیو اسعارو په وړاندې یا د ډالرو په وړاندې د ایراني پیسو د ارزښت لوړیدل دي. له تیرو څو اونیو راهیسې د ایران ریال پر لپسې خپل ارزښت له لاسه ورکوي او ویل کیږي چې دې حتی تر دې پخوا هیڅکله هم د ایراني ریالو ارزښت نه و ټیټ شوی.
بله، او د مظاهره چان چې سره وتل د لار کوڅو ته دوی څه وایي شعارونه یې څه دي؟
ځینو کسانو د ازادي راډیو ایراني څنګه ته ویډیوګانې راستولې دي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل کیږي او لیدل کیږي چې مظاهره چان مرګ پر خامنه ای شعار ورکوي د ایران د مشر په خلاف. دا پر اساس حل کړي چې خامنه ای او پلویان یې اقتصادي ستونزو ملامتي د روحاني پر حکومت اچوي، خو ډیر ایرانیان فکر کوي چې اصلي واک له خامنه ای سره دی. دوی یوازې شعار نه ورکوي، نور خلک خپل اعتراض د موټرو په هارنونو څرګندوي، هارنونه پر لپسې کوي. پولیس هم هر ځای لیدل کیږي. په ډیرو مواردو کې له وشلن غازه کار اخیستل دي. په تیرو ورځو کې په ډیرو شارونو کې په خلکو باندې په ډول حمله کړي دي.
بله، ډیر مننه کوم اسمت سروانو چې په ایران کې د سلګونو خلکو د مظاهرو په اړه راپور ورکړ. اوس به بیرته راوګرځو کابل ته. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو تبصرې او مقالې لیکلې دي چې حدیث پردیس دغه ورځپاڼې کتلې دي. وګورو چې غټ ټکی څه دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مطالب خپاره کړي. د دنیا ورځپاڼې په ګردیز کې د تیرې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه په خپرې شوې مقاله کې ویلي چې د پکتیا په یوه جومات کې د انتحاري حملې له کبله یو ځل بیا په ډیر شمیر بیګونه افغانان ووژل شول. په مقاله کې راغلی چې د ګردیز په پرونی حمله کې له 150 زیات ملکي او بیګونه وګړو ته مرګ شوبله وخته ده. د مقالې په دوام کې راغلی چې ورس سربلې په افغانستان کې امنیتي حالت مخ پر خرابېدو دی، خو امنیتي ځواکونه د حکومت له لوري د حمایتي برنامې له نه موجودیت سره مخ دي. اوان په سختو شرایطو کې هم دوی ته د دښمن پر وړاندې د دفاع لپاره اکمالات نه رسیږي. د سرمقال لیکونکي په خبره افغان حکومت عملاً جګړه د وسلوال مخالفینو په مقابل کې بایللې او داسې پریکړه شوې چې د افغانستان د جغرافیې یوه لویه برخه هم د دوی په واک کې ورکړي، خو په ورته وخت کې د دغه حرکت په تکتیکي بللو سره غواړي عامه ذهنونه هم ګډوډ کړي. د مقالې په اخر کې ویل شوي چې د ولسمشر غنی په مشرۍ حکومت په سیاسي او امنیتي پروګرامونو کې له ماتې سره مخامخ دی. د انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې ویلي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په مقدسو ځایونو کې بریدونه د افغانانو هغه هیلې خبرې کوي چې د سولې لپاره لري، او دښمنان غواړي په دا ډول بریدونو سره د سولې لپاره پیل شوې هڅې تتې کړي. په سر مقاله کې راغلي چې دا حملې په داسې حال کې زیاتېږي چې افغانان د لوی اختر لپاره په چمتووالي بوخت دي او تمه ده چې په لوی اختر کې اوربند اعلان شي، او که چیرته دغه اوربند دوام مومي کېدی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ښه پیلامه وګرځي. ارمان ملي ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي او په سرمقاله کې راغلي چې د کاندیدانو له لیست څخه باید بهرني جاسوسان هم وویستل شي. ورځپاڼې لیکلي د ولسي جرګې د کاندیدانو د څېړلو کمیسون هغه کسان چې د قانون خلاف په کړنو تورن دي او یا د غیر مسؤولو وسلوالو مسؤلیت درلود د کاندیدانو له لیسته وویستلی دي. د مقالې په دوام کې راغلي چې افغانستان په داسې وضعیت کې دی چې بهرنیو هیوادونو او استخباراتي شبکو په بیلابیلو طریقو خپل مزدوران په لوړو دولتي څوکیو کې ځای پر ځای کړي او یې د کولو هڅه کوي. ورځپاڼه وایي چې دا کسان په ظاهر د هیواد د دفاع ټټر ډبوي، خو په پټه د بهرنیو لپاره جاسوسي کوي. د مقالې په اخر کې راغلي چې دا کسان هماغسې لکه څرنګه چې غیر مسؤول وسلوال د افغانستان د خلکو ګټې ګواښي، د افغانستان لپاره جدي ګواښ دي، او د سرمقال لیکونکي په باور دا کسان هم باید د کاندیداتورۍ له لیسته وویستل شي. ماندګار ورځپاڼې هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس عبدالعزیز آریایی له قوله لیکلي دي چې د ټولو دوسیو څېړنه بشپړه شوې خو د تصمیم نیونې لړۍ لا روانه ده. د مطلب په دوام کې راغلي هغه کاندیدان چې اخطار ورکړل شوی که په راتلونکي کې د قانون خلاف عمل وکړي د کاندیداتورۍ له وروستي لیسته به وویستل شي.
او د ساينس په ټګر کې په نورو سیارو کې د ژوند د ترک موندنې د تازه هڅو په اړه مو خبرو وو چې په دې اړه جزئیات عصمت سره وړاندې کوي.
انسانان له ډېر پخوا راهیسې تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند امکان او نورو ژوندي سارو څرک ولګوي. ساینسپوهانو هم په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې او لایې هم جاري ساتلې دي. په وروستیو ورځو کې په مریخ کې د یو لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند امکان په اړه هیلې ډېرې کړې. پر دې خبر لا اونې نه و اوښتي چې ساينسپوهانو وویل په یو بل سیاره کې چې مځکې ته ورته والی لري د ژوند شرایط موندلي دي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له شمسي منظومې دی باندې ده او کیمیایي شرایط هغو شرایطو ته ورته دي چې لکه بلې زموږ په مځکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. دوی پر دې ډبرینې سیارې کیپلر 425 نوم ایښی دی. ساینس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساینس ایڈوانسز مجله کې خبرې کړې دي. دوی وایي هغه ستوري یا سیارې چې تر بنفش مافوق زیاته رڼا یا نور خپروي زموږ د مځکې په شان په سیارو کې د ژوند امکان شي. د دوی په وینا په مځکه کې د بنفش مافوق رڼا د یو شمېر کیمیاوي عکس العملونو سبب شو او په نتیجه کې د ژوند امکان برابر شو.
تاسو ل پیغامونو
د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات او رسېږي. د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوتری اوسیدونکو د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د آزاد ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې و ریاست چې تاسو پیسې لختر اتو راځي ورسره راځي. نن فلم او ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت د آزاد ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پسی حواله کی زکه چې موږ نه پروازونه دي دیانه سوتلای. او سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاد الرحمن سرکرازه دامان صلی الله علیه و سلم. کندهار ولایت ته زه کندهار چارواکو او شلوازی ولا څه ده پیغام زما غوته چې دا د کندهار د عمومي سنوله بیا د کابل خوا ته چې دا سړک نه دی دا مې شي کمباره دی دا مطران چې د کابل خوا سره شریږي دا ډېر خلک د ستن سره مخ کوي دا ډېر ټکرو سره مخ کیږي ته ډېر کم دی پر وا خم ساره لسې دوه نیم راشه جوړ کړی مطران یو خوا ته نه ښایي دا د شلغلې دا سړک یا سدل سیاست نه جوړ شي لکه جبردار سي شاوري او تاسو باندې پیغام دی پر اینه مینه مخه پر جبردار کړی هغه ډېر سم کړی دی د انګرجه خوا ته برته کوم بار دی ډېر د مشکل اکثر خلک مخ مخ السلام علیکم تاسو مې سره دی ولا نه څه سلام علیکم
بله السلام علیکم ز شقلم د لوګر ولایت نامی شاینک څخه د سره سوره کی کی شبکی باندې دی دروشان پیا باندې دا د زنګ ورته وې د دې د توای چې امنیتي څون دي کمیتی څنګه ولای نو د افغان د سیم بم باندې ور دی افغان د سیم پیا بم باندې ور کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه موردل چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړي وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر و بجو پر منځنۍ صفه 12:15 او د ایف ام پر 13:15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. 12:10 دی او تل بیا له رضوان مرز خده مهمو خبرونو لنډی زور.
د کونړ پاسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 55 دولت ضد وسلوال مخالفان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور ښځې نیولې دي چې په داعش ډلې پورې تړلې وي او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان په لور روانې وي. د روسي او هليكوپټر د هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدلې د چيلا عملي اتلس کسان وشل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو له روسي غوښتنه وکړه چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه رعایت کړي او ملګرو ملتونو د روسي هغه ادعا تایید کړه چې د ملګرو ملتونو 16 ساتونکو حایل ساحه ته ستانه شوې دي.
رضوان مراد خمنانه د ژمنې سره سم د اونیس پروګرام وخت رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نورو ردونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې موتاد ماشومان ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
د کونړ او ننګرهار پولیسو په دوه جلا جلا پیښو کې نږدې 30 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د هیواد په ختیځ کې د شمشاد 202 زون قومندانۍ په اعلامیه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې 9 کیلوګرام چرس ونیول شي ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې د کونړ ولایت پولیسو 15 کیلوګرام چرس ونیول شي د کورلا موټر په وسیله ننګرهار ولایت ته قاچاق کېدل. دا یادونه ورده چې په دې پیښو کې 3 تنه د قاچاقو په تور نیول شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په 14 ولایتونو کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد نیولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینت په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رادیو ته لیږلي راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې په 14 ولایتونو کې د وشبیت عملیاتو په ترڅ کې 1240 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې چې هیروئین، تریاک، چرس، الکولی مشروبات، تخمیر شوی کشمش او ټابلیټ کا ګولۍ پکې شامل وي. او په دې تورې 2 تنه قاچاق کوونکي هم نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې له دې قاچاق کوونکو سره وسلې او زر امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو ته لسو ډیر کسان د جرمونو او نشي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو په تور له دوه څخه تر شل کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دولسنه چې د مرکز ته د نشي موادو د قاچاقو په نهو پیښو کې د لاس لرلو په تور معرفي شوي ول، د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له دوه کالو او شپږو میاشتو څخه بیا تر شل کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. ښاغلي موحد زیاته کړه چې په تېره اونۍ کې د بېلابېلو امنیتي ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره څو کسان معرفي شوي دي.
پتیره اونۍ کې له بیلابیلو ولایتونو څخه د پیښو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې دي. په دې لړ کې د 15 نفرو ځانګړي قضیه هم وي. د 15 نفرو په خپلو خېټو کې نشئی مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې چې له حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي، خو پولیسو ونیول او دوسی زموږ مرکز ته را رسیدلې دي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه میاشت کې د کابل، کندهار، هرات او بلخ په هوایی ډګرونو کې لسګونه تنه بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. او د مونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې یوه ښځه او میړه چې غوښتل شپږ کیلوګرامه نشئی مواد د هرات ولایت له هوایی ډګر څخه هند ته قاچاق کړي، د هرات هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول. د هرات هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قمندان محمد ناصر نیکنام خبریالان ته وویل چې دې ښځې او میړه یې نشئی مواد په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې ځای پر ځای کړي ول. د یادونې وړ ده چې له دریو میاشتو راهیسې د یوې ښځې په ګډون 22 کسان د هرات له هوایي ډګر څخه د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او تر 30 کیلوګرامو ډیر هیروین هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادو ماشومان ډیروالی
یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغوی معتاد دي او د په انډایرکټ شکل باندې هغوی معتاد دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې معتادین د نشئی موادو د رانیولو لپاره پیسې له کومه کوي. ډاکټران ناروغانو ته سوسیګان ستنې د بې صدۍ لپاره ورلګوي، خو دا ستنې زیانونه هم لري. په دې اړه له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه لرو.
یعنی د اوږد مهال لپاره استعمالی د دې سبب ګرځي چې مریض بیا دې ته اشتیاق پیدا کوي چې والا که درد یې که نه یې چونهلته احتیاط رامنځته کوي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته مطمئن یې چې اسلم همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلم دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې وزارت د معتادو ماشومانو د ډیرېدو په اړه خبر ورکوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه یوه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم د معتادو ماشومانو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې احتیاط ماشومان له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي او پر دوی باندې جنسي تیری او درنو کارونو ته یې لاره ور کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
که څه هم له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د معتادینو د شمیر په اړه څېړنه نه ده سوې، خو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د راغلو ناروغانو په اړه څېړنه ښیي چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي ډول په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
کچه په عمومي سطح باندې لوړه شوې ده. څو کټګوریانې ماشومان دي چې هغه مخدره مواد باندې کوم، یو هغه ماشومان دي چې هغه والدین د هغوی معتاد دي او په انډایرکټ شکل باندې هغوی معتاد کیږي، یو هغه ماشومان دي چې هغه په خپل فرزن چې کله انډایرکټ معتاد شي وروسته چې هغه کې بیا غټ شي هغه په خپل بیا مخدره موادو ته اکټیو یوزر هغه جوړیږي، او یو هغه کټګوري ده په شروع کې دخانیاتو ته ځي بیا وروسته فرزن مخدره موادو ته ځي. د دې تعداد هم زیات شوی دی په مراکزو کې.
ښاغلی شریفی د نشئی موادو له زیانونو څخه ناخبري، نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او د مافیایي ډلو لخوا نشئی ته د ماشومانو هڅول د ماشومانو د معتاد کېدو اساسي علتونه بولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او امریکا متحده ایالاتونو له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه څېړنه چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوې ښیي چې په افغانستان کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي، خو د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم ډیر دی چې د معایناتو پر مهال د نشئی موادو نښې نښانې پکې لیدل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ماشومانو باندې د درنو کارونو کولو او قاچاقو ترڅنګ د هغوی احتیاط د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د ماشومانو د ستراتیژي پر اساس معتاد ماشومان په هغه ډله کې راځي چې ډیر له خطر سره مخ دي. د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د ماشومانو د ملاتړ عمومي رئیس نجیب الله ببرکزی وایي افغان ماشومان د کار او مکتب په ساحو کې هم د احتیاط له خطر سره مخ دي.
د بشری حقونو د کمیسیون یو اندیښنه داده چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر شوی او په ښارونو کې د کم عمره معتادو ماشومانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. هغه کارګر ماشومان چې لیوه ولایت څخه بل ولایت ته ځي، دوی په سرایونو، ورکشاپونو او اپارتمانونو کې له 15 څخه تر 20 پورې یو ځای اوسیږي چې د دوی د معتاد کېدو خطر ډیر دی. او زموږ اندیښنه داده چې تر معتاد کېدو وروسته له دوی څخه فزیکی او جنسی ناوړه کار اخیستل کیږي.
د بشری حقونو خپلواک کمیسون له افغان حکومت څخه غواړي پر هغو ژمنو ودرېږي چې د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون د لاسلیک پر مهال یې کړي او د نورو ژمنو ترڅنګ دي د معتادو ماشومانو د تدریجي مړینې مخه هم ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې د معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه یې راپور اوروه.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس به د معتادینو د کار او ورځني لګښت په اړه راپور واورو. په افغانستان کې د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په وینا په افغانستان کې معتادین په ورځ کې له 1 څخه نیولې بیا تر $100 پورې په نشو باندې لګوي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشار ازادي راډیو ته وویل چې د یوې څېړنې له مخې په افغانستان کې هر ورځ په نشئی موادو باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي. اکثره معتادین دا پیسې په شهرونو کې په ډیرانونو باندې د خوراکي موادو د فلزي قطیو او پلاستیکونو له خرڅلاو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې معتادین ټول ورځ پر ډیرانونو سرګردانه ګرځي او د خوراکي موادو د فلزي قطیو، پلاستیکونو او نورو شیانو د راټولولو او خرڅولو له لارې ځانو ته نشئی مواد رانیسي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یو څېړنه ښیي چې معتادین په ورځ کې له 1 څخه نیولې تر $100 پورې نشئی مواد رانیسي. ښاغلی دانشیار معتادین پر 3 ډلو باندې ویشي. د زیاتوي
ترویج شوه به شکل تخمینی
د څېړنې له مخې معتادین پر 3 ډلو باندې ویشل شوی دی. یو هغه ډله ده چې مالی ملاتړ نه لري او درانده کارونه کوي. دوی د ورځې د $1 په ارزښت نشئی مواد استعمالوي. دوهمه هغه ډله ده چې کورنۍ ملاتړ لري. دوی د ورځې له 1 څخه تر $2 پورې لګښت لري. دریمه هغه ډله ده چې ټابلیټ کا ګولۍ خوري. دوی په ورځ کې $10 په نشو باندې لګوي.
تا حدودا $10 به روزانه مصرف.
که څه هم له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د معتادینو د کلنی لګښت په اړه کره شمیرې په لاس کې نه لري، خو ځینې څېړنې ښیي چې هر معتاد د ورځې د $1 په ارزښت نشئی مواد رانیسي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې هر ورځ په نشئی موادو باندې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر لګول کیږي. که د افغانستان په کوڅو او بازارونو کې د معتادینو حالت ته وکتل شي، نو به ګورو چې معتادین پر ډیرانونو باندې د خوراکي موادو فلزي قطۍ او پلاستیکونه ټولوي او له دې لارې د نشئی موادو لپاره پیسې برابروي. د لوګر ولایت زلمی له 25 کالو راهیسی نشه کوي. د شپه ورځ په کوڅو او بازار کې پر ډیرانونو باندې ګرځي او د نشه یي موادو رانیولو لپاره وسپنی او پلاستیکونه ټولوي. دی وایي چې هر ورځ د پیپسی قوطۍ او پلاستیکي شیان راټولوي او له دې لارې له 500 څخه بیا تر 150 پورې پیسې ګټي. زلمی د دې پر ځای چې دا پیسې د کورنیو اړتیاو لپاره ولګوي، نشه یي مواد ور باندې رانیسي.
مونږ کله 500 روپۍ چې کله 150 سي هغه د بازار په اړه لري چې څومره پراته یې مثلا موږ ډېر پیسې ګرځو یو خواته یو خواته چې څومره پن ډېر راوړه پیسې ګرځېدو هغومره پیسې بیا ډېرې دي. نو دغه 150 اول 500 بیا اویا او اتیا 150 تر 200 پورې د نشه پیسې پیدا کوو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې تقریبا له 200,000 څخه تر 400,000 پورې خلک په نشو اخته دي. کله یوې خوا یو معتاد په ورځ کې $1 پر نشه یي موادو باندې لګوي، خو له بلې خوا داسې خلک هم شته چې په لږ پانګه یې کاروبار پیل کړی او اوس ډېره شتمني لري. د کابل ښار یو دوکاندار وایي چې په 4,000 افغانۍ یو وړوکی دوکان جوړ کړ. څو کاله وروسته یې دا پانګه څو برابره ډېره شوه او اوس یې اقتصادي ژوند ښه دی.
نو زه ډېر وړکی وم چې د مونږ یو خپلوانو ما د هغو په کور کې کار کوو، هغو مونږ ته ماته ماش راکوه، بس په مغه مونږ ګزاره کوله. نو څه وخت ما دلته کار وکړو، بعد د څو کاله نه بیا ما تصمیم ونیو چې یو دوکانګای ځانته جوړ کړم. نو ما یو غرفه ځانته جوړه کړه ده، یو وړه البته ډېره وړه غرفه چې ما پکې د 4,000 افغانۍ سرمایه په دې کې واچوله. نو کرا کرا ما پکې دکانداری کوله او په څنګ کې مې او درس مې هم ورسره ویلي. اوس مې دکان غټ شوی ده او سرمایه مې هم ډېره ده.
معتادین هر ورځ پیسې په نشه یي موادو باندې لګوي، خو د اکثرو معتادینو کورنۍ بېوزله او د دوی مرستو ته ډېره اړتیا لري. د یو معتاد میرمن وایي چې کله یې میړه په نشو اخته شو، کار او ټوله پانګه یې وبایلله او د وخت په تېرېدلو سره یې د کور ټول شیان خرڅ کړل. دا وایي چې ډېری شپې ماشومان وږي ویده کیږي.
یو ټغر، دوه درې برستنې او د کور ټول سامان یې خرڅ کړل. یو ورځ مې اولادونه وږي وو او ژړلې. میړه مې که څه هم پیسې درلودې، ماته یې ویل چې ډوډۍ راوړم، خو کله چې لاړ نو په هغو پیسو یې پوډر واخیستل او د شپې ناوخته کور ته تش لاس بېرته راغی.
په افغانستان کې معتادین د بیلابیلو لارو څخه پیسې په لاس راوړي او نشه یي مواد ور باندې رانیسي. که ورته ځیر شو نو دوی په حقیقت کې هم خپل صحت او هم خپلو پیسو ته اور اچوي. که دوی د خپل زیار له لارې لاسته راغلي پیسې د خپلو روا اړتیاو او کورنۍ لپاره ولګوي، نو آرام او خوشحاله ژوند به ولري.
مسکا هوتک و چې د معتادینو د کار او ورځني لګښت په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995-40-50-0992-55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی په 2016 منځنۍ سپو خبريږي. او تاسو پام د سوسیګان پیچکاریو د زیانونو په اړه د ډاکټر عبدالولي حیدر مرکه تراړو. طبي ډاکټران وایي چې سوسیګان پیچکاری د سختو دردونو او جراحي عملیاتو لپاره استعمالیږي، خو که د ډاکټرانو له اجازه پرته استعمال سي نو سړی ورباندې معتاد کیږي. دا چې د سوسیګان پیچکاریو د معتادینو نښې نښانې څه دي، د دې پیچکاریو اوږدمهاله زیانونه کوم دي، امیدوار میندو ته څه تاوانونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر عبدالولي حیدر سره مرکه کړې او لومړی د دې پیچکاریو د جوړښت په اړه پوښتلی دي.
سوزیګان چې دی دا اصلا اپوید دی، اپوید دا هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډېره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کوي. په لنډ سلاب سپین پوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی چې مونږ یې په طبابت کې د دردونو لپاره استعمالو. زنانه چې زیګون کوي، د زیګون په محل کې د درد د کموالي لپاره هم استعمالیږي. هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دې لپاره چې دوی دا ویره لږ را کمه شي، او یو څه سکون حالت تراشي دینه مخکی مورکو دای تبابتی استعمال دی د دې 10 ملي ګراما ستنې راځي او کپسول او ټابلیټ د پرستامول سره یوځي ځینې ممالک کې خرڅيږي
دا سویل چې دا یو شدید احتیاط لري د دې څخه هدف څه دی یعنی په کوم وخت کې دا احتیاط را مست کول شي په څه طریقه چې استعمال شي احتیاط را مست کول شي
کچيري د خپل دوز نه زیات واخیستل شي غلط استعمال شي او احتیاط تر دې هدا پور دی کته مریض ته هر شپږ سات وروسته ستنه ورکي نو ممکن په اولو دوه ورځو کې هر شپږ سات وروسته یا هر پنځه سات وروسته حاجت پیدا کی خو احتیاط دومره زیات دی چې پراتلون کې پنځه شپږ ورځو کې د شي یو سات بعد ته خبره وزي او کې دې شي د څه وخت راورسېږي چې خپل ما یو مریض تداوي کوو بل اخر هغه کانسر وو چې یو منټ ته خبر راورسېدل یعنی د وخت محل لپاره استعمالي د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کني چونل ته احتیاط رامنځته کوي نو نارو به تا ته غږ کوي چې را ماته به وو نو به دې زړه قطع شي او د کور لپاره خو هرگز ورن کړشي
دغه سړی چې د سوسیګان په پیچکاروي باندې د سوي د سړی څنګه پیژنې چې دغه سړی په پیچکاروي باندې عادت ته یا موتات
دا کسان ما د دې طلب کوي چې په هر مجلس کې ناسي تاسو په وضعیت پوي دی شي کچې ته وخت پوره شو او دغه احتیاطي ستنه نه رسي نو نارغ کې یو ډول نارامي پیدا کیږي مجلس نشي کوله د مجلس نه بیرون وزي او ممکن کبه د غلط کې د مجلس کې لګ پاتې شو کېدې شپ نارو باندې خوله راشي زړه ضربان زیاتیږي کېدې شي چې یو فلشینګ مورته سرواله په وجود کې راشي ځین وخت کې اته مریض ک لګدونم پسې یو سات ته پاره ایثار شو واشه ونونه رسید اسالات پیدا کیږي ورته د ټول وجود دردونه پیدا کیږي او نارامي پیدا کیږي بل رنگ کی یو قسم خصافت موجود دی د ناروغانو لری نه معلومی گامه شا گنگ سو گیچوی خپل روزمره کارونه سرتن نشی رسوله خودکشیانو ته مجبوریږي
سوسیگان د محل جنونو پړه راته معلومات راکړي
مرکزی عصبی سیستم کې د کم زینه چې تنفس کنټرولیږي باغه برخه باندې دا نه هیکون کې تاثیر لري یعنی هغه نه هیکي او بل اخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروتي ودی خو ته تنفس کې زړه دي ضربان کوي ته ودی دغه برخه نه هیکي بل اخره دومره تاثیر لاندې راولي چې ناروغ کې دی شي دغه اپوی د خستی د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځکه مړ پروتي بلورس او پسینس یا مرکزی عصبی سیستم باندې کله بد تاثیراتو کی ناروغ خپل کارونه نشي اجرا کولای د ځان وجنې په کې راځي د بل د وجنې په کې راځي ځکه دا بغه شی اصلي افسردګي خپګان او بل اخره سایکوز زلونتوب
هغه خځې چې غوی سوسیګان استعمالي او امیندواره وي پرغو به هغه چې چوي
یو خپل په دوی غیز شو چې هغه باندې مخکې خبرې وکړي چې د تنفس ډیپریس کوي په هغه ماشوم باندې چې هغه په د مور پر رحم کې دی او لا دنیا ته نه دی راغلی په هغه باندې عین اندسي تاثیرات لري لکه یو سړی چې موتا دی او د دنیا ته راشي د مور په بطن کې رحم کې هغه موتات شوی مطلب کوم دغه مواد چې دلته د مور زر کړی ځانته د تبه ونه رسیدل درک دلارینه ماشوم کې بیان اراضی تب لړزه ور سره کوي خولې به تیزی وډرال سندروم چې موږ ورته یعنی کله چې اپ سوزیګان و نه خلی دا ټول اراض به پکې کې د شخوب ناراحتۍ تنفسي ډیپریشن ولري چې مصنوعي تنفس ته ممکن اړتیا پیدا کی
د سوسیګان پیشکاریو د زیانونو په اړه مول ډاکټر عبدولی حیدر سره د محمد ایاس تر نکمره کا اوریده
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابلو اړخونو بحث کوي
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ
د آزادی رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر څه کالری او غواړي هر څه تجربه کړي خو په شا او بد نتیجه پسې نه ګرځي د یو ورځ ل خپل انډیوالانو سره میلې ته ځي خوشي او موسیقي چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستې دي په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهواله بانډار څخه ولاړیږي او رست اسلم هم ور بسی ورځي هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو
غفار کاکا څنګه د بنډاره پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان دلته سګرټۍ وهم.
نو شجان، نو شجان،
نو شجان بابا ته وایي چې څه وریجې او غوښه خورم.
خوند خو قدر کوي، دا نو هسې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا که لري، خوشي چټي شی دی.
نو چې خوشي چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته هم یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي، هسې ځان په بلا مه اخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسي وایي، دا بدنامي خوښه ده.
کاکا ما کله وویل چې زه چرسي کېږم، بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري دا.
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلي دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ده ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کېږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، په یو ورځ خو نه چرسي کېږم.
والکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله.
ته راکه چې نن ځم دا رزمري نیکو وهم.
بس ده والکه، بس ده، خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکړه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوند ترې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا
زه سمونوال صبور د نشئی موادو پر ضد پولیسو قماندان یم.
رازا رازا صبور خانه، وایا څه دی ویل؟
او جنرال صاحب.
وایا څه خبره ده
جنرال صاحب؟ ستاسو لام را سره سم ول خر ټول معتادین را ټول کړل.
ها ها، څو نفر دي
صاحب؟ 50 نفر دي.
ډیر ښه،
اسې نو معتادین ډیر دي، خو یوازې هغه معتادین مو راټول کړه چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړې اوسېدل.
اوف بیچارهګان.
او بل دا چې دا هغه معتادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بیخي له ځای نه شي خوځېدی.
ته دې نومونه لس راکه.
دغه ده سر
اسلم ولد الاداد. اسلم چیرته دی؟ ها ها، داده داده پیدا میکه.
جنرال صاحب څوک مو پیدا کړ؟
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا کړ.
صاحب دا اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یو میاش مخ کې یو بډای خزر راغلی و، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ها ها صاحب.
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نوشو اخته شوی دی. دې بډای بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړ.
ها ها بیچاره.
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې مراکه. ته ودرېږه چې زه عکس در ښکاره کړم. ها عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس یې دا دی.
ته را دې خو که چې زه یې ورې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه چې اسلام همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مور یې؟
هو زه د اسلام مور یم.
زه جنرال اکرم خبرې کوم، په یاد مو دي یوه میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بیخي نه په یاد دي. ما پسې څه سوي دي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې سم بچې خدای دې د بچو لکه مو وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخ خمشه جدال سي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.